السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستمونو کې د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي عمل شوي او باید په دې برخه کې شفافیت رامنځته شي. د نورو راپورونو سربیره دا هم وایي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله پیل شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي عراق ته ولاړ څو هلته د ده په خبره سخت بشري وضعیت له نږدې وساري. د ناټو سازمان غړیو هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په بروکسل کې د 2018 کال د ناټو روسیې شورا د لومړنۍ ناستې په خاطر غونډ شوي او په بیلابیلو مهمو مسئلو بحث کوي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ فعالان وایي حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مطرح کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د اسلام کلا په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امریکا افغان حکومت ته شاوخوا 150 بیلابیل الوتکې ورکړي او دا لړۍ همداسې دوام لري.
نیازمند است که
هغه وایي اړتیا ده چې له 200 تر 300 پورې زیات الوتکې د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دندې ترسره کړي. د راپورونو له مخې یو جګ پړی امریکایي پلاوی افغانستان ته راځي او د بیلابیلو مسلو ترڅنګ افغان حکومت ته د 200 الوتکو د ورکړې موضوع هم له افغان چارواکو سره مطرح کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي د شورا د مشر په نشتون کې دغه شورا د اجرایي چارو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ ده. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د شورا د مشر د ټاکلو پریکړه له ولسمشر سره ده او په دې برخه کې د سولې عالي شورا کوم ځانګړی کاندید هم نه لري.
سولې عالي شورا رئیس چې نوي مخکاره خبره ده چې چارې هغه څه چې لازم دي هغه په مخ نشي تلای او د نړیواله د سولې عالی شورا دوستونو سره مخ ده.
د سولې عالی شورا په خانه مشر پیر سید احمد ګیلانی د تیر کال په دلو میاشت کې وفات شو خو حکومت تر اوسه دغه مقام ته څوک نه دی ټاکلی. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ فعالان وایي حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مطرح کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د مدني ټولنو بنسټ رئیس نعیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت اوس هم د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازمه اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي که په انتخاباتو کې د استفاده کوونکي ټکنالوژۍ په اړه تخنیکي مطالعات او بحثونه ژر پایته ونه رسیږي نو ښایي په رمضان المریز کال کې انتخابات امکان نه لري. او د فاریاب سیمې چارواکي وایي چې د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د اسلام کلا په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیره شپه سوې ده چې د افغان ځواکونو له ځوابي حملې سره مخ سوې چې له امله یې دوه طالبان وژل سوي او یو بل تن ټپي دی. په ورته وخت کې د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان وایي طالبانو قصد درلود چې یادې پوستې ونیسي خو له شاوخوا نیم ساعته جګړې وروسته په تیښته بریالي سول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرس عراق ته ورسید څو د خبره سخت بشري وضعیت و ارزوي. ښاغلی ګوتیرس داسې وخت عراق ته رسیږي چې عراقي پوځیان د اسلامي دولت ډلې له کنټروله د شمالي ښار موسل د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي نن په خپل ټویټر لیکلي چې د ملکیانو خوندیتوب باید سل په سلو کې لومړیتوب ولري. تماوه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق کورد میشتي سیمې مرکز اربیل ته تر تلو مخکې په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره وګوري. عراقی پوځیانو په اکتوبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په مټ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د اصلي مرکز موصل ښار د بیانیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل او د دغه ښار ختیځې برخې ونیولې. په لکونو خلک په جګړو کې بند پاتې دي او یا د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې یو فدرال قاضي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اجرایي فرمان د عملي کېدو د مخنیوي په خاطر خپل حکم تمدید کړ. قاضي ډیریک واټسن د ترامپ د اجرایي فرمان تر ضد د هوایي ایالت د شوې دعوا تر حل پورې د خپل حکم د تمدید لیک پرون لاسلیک کړ. د کډوالۍ په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اجرایي فرمان هدف دا دی چې امریکا متحده ایالاتونو ته د موقت وخت لپاره له عمدتاً شپږو مسلمانو هیوادونو سومالیا، ایران، سوریه، سودان، لیبیا او یمن د خلکو د ورتګ مخه ونیوسی. لدی مخکې اعلان شوی و چې اجرایی فرمان به د مارچ په 14مه اجرا کیږي. وروسته له هغه چې یو قاضي د کډوالۍ په اړه د ترامپ د جنوري میاشتې اجرایی فرمان وزنډاو، هغه د مارچ په 16مه بیا کتل شوی فرمان لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په لار چارو خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټیلرسن پرون د دغو خبرو د ترسره کولو لپاره د ترکیې پلازمینې انقره ښار ته ورسید. د متحده ایالاتونو او ترکیې چارواکي به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په خاطر د روان کمپاین په سر بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخه ریکس ټیلرسن به د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د متحدینو د پوره همکاري ډاډ ورکړي او همدارس به د سیمې په باثباته کولو کې د ترکیه په مهم رول ټینګار وکړي. د ناتو سازمان غړي هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په برسل کې د 2018 کال د ناتو روسیې شورا د لمړنۍ ناستې لپاره سره غونډه شوې ده. د ناتو سازمان سرمنشي ینز ستولتنبرګ وویل چې نننۍ خبرې به تر ډیره په ختیځ اوکراین کې په کړکیچ د افغانستان امنیتي وضعیت او سیمه ییز تروریستي ګواښ وڅرخیږي.
We will have a meeting of the NATO Russia Council later on.
دا وی موږ نن د ورځې په اوږدو کې د ناتو روسي شورا غونډه لرو. زه د دې لپاره خوښیم چې تیر کال مو درې واره غونډې وکړې او دا د سکه لمړنۍ غونډه هم کوو. په نننۍ غونډه کې به په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د کړکیچ د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز تروریستي ګواښ په اړه بحث لرو او بیا به د پوځي فعالیتونو روڼتیا او د خطرونو د کموالي په سر هم خبرې وکړو. خالص ټولټنبرګ ویل نن به د ډیپلوماټانو ته د ناتو سازمان د پوځي امادګۍ په اړه هم معلومات ورکړل شي. د ناتو سازمان سرمنشي د نن ورځې غونډه د دې لپاره چې په سرحدونو کې د په خبره پوځي فعالیتونه زیات کړي دي، د لا زیات روڼتیا او لا زیاتې وړاندې د لوري لرلو په خاطر مهمه وبلله. او د امریکا متحده ایالاتونو په تگزاس ایالت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوې دي. د تگزاس ایالت د عامه محافظت ادارې یو چارواکي کونارت هین ویلي پیښه پرون د سن انټونیو ښار لویدیز ته په 15 کیلومتره کې د کلیسا د یو وړوکي بس او یوې لارې د ټکر له امله رامنځته شوې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اروپای ټولنوي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د نړیوالو د اصلاحاتو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. په دې اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د کندهار امنیتي چارواکي وي په نیشول سوالی کې د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي دي.
تو وجل سوی کسانو کې ملا رحمت الله چې د طالبانو یو قومندان وو هم شامل دي.
د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان له قانونو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د قانونو په برخه کې حکومت په خپلو کړیو شمنو عمل نه دی کړی. د کونړ چارواکي وایي چې او سیمیز خلک وایي چې دغلته په دې وروستیو کې داعش د طالبانو پر ضد تبلیغاتي کمپاین پیل کړی دی او خلک ویره لري چې د $2 ترمنځ لانجه او جګړه به ولسی خلکو ته د سر او مال تاوان واړوي. د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې د هلمند والی ډاډ ورکوي چې په روان اوړي کې به د لشکرګاه شو خوا سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو له فعالیت پاکوي. په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله پیل شوې ده.
زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانو پیدا کړی دی همدې غونډو همدې مشاعرو نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دوجیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي.
او د کرکټ مینوالو ته خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با په جون کې د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ تر سره کړي. کور کله 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازي مایکل ملبن وایي چې په افغانستان کې په خاص ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستم انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سیستم کې د فساد له امله افغانستان خلق اکثره وخت د دولت وسلواله مخالفانو ته مخه کوي. د افغانستان حکومت او لوی سرنوالی بیا د نوموړي خبرې رد کړي دي او وایي چې په ټولو برخو کې کافی اصلاحات شوي او د اصلاحاتو پروسه دوام لري. په دې اړه له یوسف خان زدران اورو.
اروپای ټولنه د هغو پروژو نتیجې چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې عملي شوي د قناعت وړ نه بولي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې ستونزو په تړاو اندېښنه ښودلې وایي په دې اړه به بیا کتنه وکړي. هغه وایي له دې وروسته به ډېر تمرکز په دې وي چې د اداري فساد پر وړاندې سیاسي اراده ډېره او پیاوړې شي. دی وایي زه فکر کوم چې د پروژې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او موږ یې له نتیجو خوشحاله نه یو. پروژې په لوړو لګښتونو تطبیق شوي خو هغه نتیجې چې هیله یې کېدله ترلاسه شوي نه دي. ښاغلی ملبن د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستره ستونزه د بشپړې سیاسي ارادې نشتوالی ګڼي. خو د وړتیاو لوړولو د یوې موسسې مسؤله حسینه حسین بیا په دې باور ده چې نام نه یو اداري فساد کمزوري مدیریت د پروژو څخه سم نه څار او د قراردادیانو لخوا د پروژو څولاسه کېدل هغه څه دي چې د پروژو اغېز او ګټې یې کمې کړې دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د 2000 لومړي کال رئیس له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو بهیر د لنډمهاله ادارې رئیس ایټالیا رهبري کړی خو تر څنګ یې د قانون د تنفیذ او حاکمیت په برخه کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی او اروپایي ټولنې ګڼې پروژې عملي او یا لږ تر لږه د دې پروژو مالي ملاتړ یې کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پروژو د تمویلونکو او یا د اروپایي ټولنې د دا ډول څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو. خو د دې بنسټ ویان عبدالله عطایي په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت د اروپای ټولنې د سفیر څرګندونې نه تاییدوي وایي هغه پروژې چې افغان حکومت عملي کړي له بشپړ شفافیت څخه برخمنې دي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره پیسې چې لګول شوي حکومت یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر دی. دی وایي هغه پروژې چې د افغان دولت لخوا په مصرف رسیږي د هغوی له ټولو څخه په ټوله معنا حساب اخیستل کیږي او چې څومره پیسې لګول شوي او یا یې لاسته راوړنې څه دي افغان دولت د هغو راپور ورکولو ته حاضر دی. د نوموړي په باور هغه پروژې چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تطبیقیږي او یا موسسو ته ورکول کیږي دوی یې یوازې څارنه کوي او بس. افغان کارپو متی الله خروټه بیا وایي چې له ډیرو پروژو سم څارنه کیږي او د کار په کیفیت اغیز کړی دی. له دې سره د پروژو د تطبیق د یوې موسسې پخوانی مشره حسینه حسین بیا هم حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي په هغه صورت کې چې پروژې په معیاري توګه نوي عملي شوي حکومت یې باید تسلیمۍ ته زړه ښه نه کړي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د نړیوالو پروژې د پروژو تطبیق د قناعت وړ نه دی او افغان حکومت باید خپله سیاسي اراده په دې برخه کې څرګند کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تازه عملیاتو کې د هغوی یو قومندان او وسلوالو وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له کندهار په زموږ همکار صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د 215 متال کلی اردو د قومنداني ویان احمد صادقي سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې روان دي د وسلوالو طالبانو د سری کتیه ډله چې مشرې ملا رحمت الله کول د خپل ولس نور ملګر سره وژل سو. د شاغلی حساب په وینا په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي.
د 215 اتل قل اردو درنای په لیلو د ضربتي قطعات کوماندوان ملي پولیس او ملي امنیت فقط تعرضي تهاجمي او تصفوي عملیاتو کې په 13 ضرور ساتونکو کې د کندهار ولایت پنيش او سوالي تر سره شو. په نتیجه کې اتل تنه د شهادت افغانان وجل شوی دی. په وجل شوی کسانو کې ملا رحمت الله چې د طالبانو یو قومندان وو هم شامل دي. همدارنګه یو دیپو د انفجاري مواد او مهمات هم کشف او شنسو دی. په دې دیپو کې یوازې 500 القمنونه هم شامل وو.
چارواکي وایي چې د ملا رحمت الله په نوم د وسلوالو طالبانو د دغه سری کې ډلې چې ځانګړي روزنه او تجهیزات لري دوه ځله د نیشول سوالي د نیولو هڅه وکړه. د چارواکو په وینا د ورستی حمله ورسته افغان ځواکونو د دغه ډلې او نورو وسلوالو پر ضد دا تل په نوم عملیات پیل کړی چې اوس هم جریان لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات شوي دي. بلخوا په کونړ کې عام خلک او سیمه ییز مقامات وایي چې داعش په نامه ډلې دغلته د طالبانو پر ضد شبنمې خپرې کړي دي او د طالبانو ته ګواښ کړی چې دوی به د خپلو وژل شوو ملګرو بدل ترې اخلي. د سیمې خلک اندېښنه لري چې که دواړه ډلې په خپلو کې دغلته نښلي او یو د بل پر ضد فعالیت کوي نو ولس ته به پکې د سر او مال تاوان ورسیږي. له کونړ نه روحلان وری رپورټ لري.
د کونړ شیګل ولسوالۍ په شینکوړک سیمه کې تېره شپه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبر پاڼې غورځولې. په یادو پاڼو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په عکس باندې په سره رنګ درد خطونه کش کړي او طالبانو ته ګواښ کړی چې د خپلو وژل شوو ملګرو بدل به ترې اخلي. له خلکو یې هم غوښتي چې د یادې ډلې ملاتړ وکړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک سیمې اوسیدونکي فضل واحد ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه له تیارې څخه په ګټه اخیستنه د داعش ډلې پورې تړلو کسانو د دوی په کلي کې په خپله ګټه تبلیغاتي پاڼې غورځولې دي.
د شپې په جمعتونو کې داعش دغه سټیکر یا ورق خپل دعوتنامې خورې کړي دي لګولې دي او په ځینو ځایونو کې چې هلته یېره لري چې مطلب څوک را باندې راونوځي یا مې څوک ونه نیسي نو هلته روغ روغ سټیکر ارته لري. او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک دې هم د داعش سره یو ځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی، ګوتڅنډنه کړې ده چې دغه زمونږ ته زیات ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
هغه وایي کلی اسد آباد سره نږدې پروت دی او باید چې دولت د دغه وسلوالو د نورو فعالیتونو مخه ونیسي.
زمونږ سیمه او کلی چې مرکز اسد آباد ته په 3 کیلومتره کې پروت دی نو دغه ځای ته راورسېدل نو خطر موجود دی. نو موږ د دولت نه غوښتنه دا کوو چې د دغه څه مخه ونیسي او په دې سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته.
په کونړ کې د داعش وسلواله ډله په داسې حال کې د شپې لخوا خبر پاڼې تیت کوي چې څو ورځې وړاندې د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد په کونړ کې د یادې ډلې شمیر شاوخوا 4000 وښوده. خو د ننګرهار مسؤلینو په هغه ولایت کې د داعش شمیر نږدې 1000 تنه ښودلی و. که چیرته د کونړ د ولایتي شورا د رئیس خبر رښتیا وینو له ننګرهار څخه کونړ کې د یادې ډلې شمیر څو چنده زیات دی. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت که څه هم چې د داعش لخوا د خبرو کړو تبلیغاتي پاڼو پاړه څه نه وایي خو دا تاییدوي چې د ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د جلب او جذب چارې روان دي.
او داعش هم چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنی د نورګل پولیسوالۍ کې په چپه دره کې همدا شکل په وټپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلف پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نست چې د داعش تروریستان چې د افغانستان د کلچر او د افغانستان د خلکو د کلتور د انانۍ خلاف عملونه کوم دوی په کوټو په چراګامو او د جلال آباد په نور ولسوالۍ کې هغه عمل چې دوی ترسره کړی دي زه په دې باور یم چې شاره د کونړ مجاهد ولس به هیڅکله د دوی دغه ناروا عملو ته اجازه ورنه کړي.
خلک ویره لري چې که چیرته یې په ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډل خپل وسلوال فعالیت پیل کړي نو دلته به هم د ننګرهار په څیر د وسلوالو طالبانو د افغان دولت او د داعش ترمنځ جنگونه پیل شي چې پکې به په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ ولسی وګړي هم مالی او ځاني زیانونو سره مخامخ شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند والی وایي که مو په ژمي کې عملیات ونه کړل خو د هلمند د سقوط مخه مو ونیوله. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام ولري چې له لاسه وتلي دي. دمګړی د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او په نورو کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د هلمند ولایتي شورا بیا د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړو شدت اندېښمنه کړې ده. خو د هلمند چارواکي وایي عملیات روان دي او وسلوال له هغو سیمو څخه په شاکوي چې ښار ته نږدې دي. په دې اړه رپورټ له یاس دایت خاورو.
د هلمند والی وایي ژمی د افغان ځواکونو په بیا روزنه او تجهیز تیر کړ، خو د خالد په نوم تازه پیل سو عملیاتو کې به هغه سیمې بیرته د وسلوالو ونیسي چې په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو څخه دوی ته پاتې شوي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ومنل چې یو شمېر فرصتونه د لاسه ورکړ، خو ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د لشکرګاه پر شاوخوا روانې نامنې پای ته ورسیږي.
چې هغه قوتونه چې موږ په پلاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي او برخه کې، موږ د هغې په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړی او تر اوسه پورې الحمدلله موږ موافق روان یو. او ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سږکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولی شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
خوشپړ میاشتې کېږي چې حکومتي مسؤلینو په یوه خوله ښار ته په نږدې سیمو کې په نن او سبا کې د عملیاتو د پیل خبرونه ورکوي. د هلمند والی د خلکو د دین وکي په ځواب کې چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا او مرکزي ولسوالیو کې د ژمي پر مهال عملیات ونه کړل، وایي په دغه موده کې نه یوازې ځواکونه راتلونکو عملیاتو چمتو کړل، بلکې د هلمند او په خاص ډول لشکرګاه د سقوط مخې هم ونیوله.
موږ وکولای شو پروسه کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دوی په لشکرګاه باندې راوړی وو، هغه هجوم چې دوی په هلمند باندې راوړی وو او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو. نو هماغه ده چې اوس مو دا چانس پیدا کړی.
که څه هم د نادالي په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي، خو دغه عملیات د خپل سست حرکت له امله د خلکو په خاص ډول هغه کورنیو د نوک سره مخامخ دي چې د نامنوي څخه بې ځای سوي او د بیرته تلو ورځي او شپې شماري. د هلمند ولایتي شورا غړی حسین علي زاده وایي وسلوال توانېدلی دي چې د نادالي د عملیاتو پر مهال جوړې شوې پوستې تر خپل بریدون لاندې راولي او په دې ډول روان عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي.
واقعا عملیاتی که به سمت ولسوالی نادالی
دی وای رښتیا هم هغه عملیات چې د نادالي ولسوالۍ د مرکز په لور پیل سوي دي، متاسفانه څنګه چې د خلکو غوښتنه به حکومت وعده کړې وه پر مخ نه دي روان. عملیات ډېر سست روان دي او هغه سیمې چې تر دې دمه افغان ځواکونه نیولې دي ډېرې کمې دي. موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې د پراخه چانیز عملیاتو لپاره نه یوازې تازه دمې سرتیري راولېږي، بلکې کافي وسلې او مهمات هم اړتیا ده. که څه هم د ژمي په تیرو درو میاشتو کې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې شدت کم شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا د ښار پر امنیتي کمربند د وسلوالو د بریدونو ډیروالي خلک اندېښمن کړي دي او پر حکومت له دې عمله چې ولې د لازمو فرصتونو څخه ګټه وانخیستل نیوکه کوي. دا چې باندې دالي کې اوسني روان عملیات چې د سست او پټه په ولاړ حالت لامل د خلکو له سختو نیوکو سره مخامخ دي، کولای شي پراتلونکي اوړي کې چې د جګړې بل فاصل بوي د لشکرګاه امن ته ګټه ورسوي لا د وخت نه وړاندې خبره ده. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مدني ټولنو شبکه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرګندونې تر ډیره شعارونه دي او د کمیسون او د ملي یووالي حکومت د راتلونکو انتخاباتو یعنې په خاص ډول د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره تر اوسه نه لازم ګامونه اخیستي او نه په دې برخه کې کوم اصلاحات راوستي دي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي د ملي وحدت حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنې تر ډیره د شوار تر بریده دي چې له امله د ملي شورا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ورځ تر بلې ځنډیږي. د دغې شبکې رئیس نعیم نظري د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې لازم پرمختګونه نه دي شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. موږ د دې تر څنګ چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د قناعت وړ پرمختګونو شاهدان نه یو، همدارنګه د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي او د ډېرو کمو تیاریو شاهدان یو.
شاهد کمترین آمادګي د زمينه هستیم.
ښاغلي نظري وویل د هیواد ثبات او د نظام مشروعیت د عادلانه او شفافو ټاکنو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي اوزو ټاکل، د نویو کارتونو د ویش، د رای ورکوونکو د نوملړ ترتیبول او د مالي او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې د هواري لپاره باید اقدامات وشي. د قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید د 1940 لمریز کال په پسرلي کې شوی وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسي جرګې له غړي غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. سره له دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې راتلونکي کې به د ملي او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون د درلین شاه رئیس امام محمد وریماج بیا د ټاکنو د نیټه اعلان په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ په کارونې پورې تړلی بللی دی. نوموړي ویلي چې که په دې برخه کې تخنیکي څېړنې ډېر وخت ونیسي نو ښایي ټاکنې په 1946 لمریز کال کې هم ترسره نه شي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست هم ویلي چې حکومت په ټول توان د انتخاباتو د معیاري کېدو او اصلاح لپاره کار کوي او په دغه هیواد کې ټاکنې په اصلاحاتو پورې تړلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې چارې په چټکۍ سره پر مخ سي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمد سي د مدني ټولنو د دغو انتقادونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات کارونه هم کړي دي، مثلا هغه طرز العمل او هغه لوایح چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه موږ ټول ریویو کړي دي، د سره هم تکرار کړي دي او د ضرورت او د قانون په اساس باندې پاغې کې موږ اصلاحات راوست. تر اوسه پورې د مراکزو د اسسمنت لپاره یا د ارزیابي لپاره موږ ټول طرز العملونه او پریزنټیشن او هغه سپورټینګ ډاکومنټس ورته اړتیا ده او سره د بودیجې د مونږ تیار کړی دي.
ښاغلی احمد سیبای د افغانستان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف او عادلانه ټاکنو د ترسره کولو لپاره قوي اراده او هوډ لري، خو دا چې د کمیسیون دا چارې کله او څنګه بشپړیږي هغه څه دي چې کمیسیون په مرستو خو مدني ټولنې په وړتیا او چټکو اقداماتو پورې اړوند بولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي چې پر بحرین به هغه 19F-14 کې وپلوري چې د اوباما ادارې پر مهال موافقه ځنډول شو. د اوباما ادارې له بحرین غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې باید هڅې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا سنا کول شي دغه موافقه وسیړي او د تایید په اړه رای ورکړي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر ورو.
د ټرمپ ادارې کانګرس ته ویلي چې غواړي پر بحرین 19F-14 وپلوري. د اوباما ادارې د بشري حقوقو په خاطر دغه خرڅلاو مشروط کړی وو. د ټینیسي ایالت سناتور باب کارکر د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د سناب د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري د الوتکو دغه خرڅلاو تایید کړي. که څه هم د جمهور غوښتونکو په اکثریت کې دا کار شایي شونی نه وي، خو سنا کولای سي دې موافقې ته بیا کتنه وکړي او د رایو له لارې د پلور لار ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت لومړی ځل کانګرس ته د 4.8 میلیارد ډالر په لګښت دغه موافقې په اړه د اوباما ادارې پر مهال ویلی وو. خو دا موافقه ځکه وځنډول سوه چې د اوباما ادارې اندېښنه څرګنده کړه چې بحرین د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. د نوې ادارې دا پریکړه شوې چې د شیا ایران پر وړاندې د سنی هیوادونو ملاتړ کوي. د واشنگټن میشتې بشري حقونو ادارې کارکوونکي براین ډولی وویل چې د الوتکو له پلور څخه د بشري حقونو د شرط لیرې کولو معنی به دا وي چې ځپنې نورې هم وهڅول سي او په بحرین کې بې ثباتي نور هم زیاته سي. سناتور باب کارکر بیا وایي چې د وسلو پر پلور د علني شرایطو ایښودلو پر ځای د متحدو هیوادونو په پالیسیو کې د تغیر غوښتلو نورې اغیزمنې لارې هم سته. د جیټ الوتکو سره د پلور په دغه موافقه کې درویشت انجنونه، رادارونه، د هوایي دستګاو اړوند توکي او له هوا په هوا کې او له هوا په مځکه د ویشترو مهمات شامل دي. په بحرین کې سنی حکومت ته یو د 2018 کال له مارچ میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې ناکراری سوه چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتونکي لاریونو مخه ونیوله. د دغه هیواد شیعه مذهب شکایت کوي چې د سنی چارواکو لخوا له حقونو بې برخې سوي دي. بحرین د امریکا ستراتیژیک ملګری هیواد دی او د امریکا پنځمه جنګي بیړۍ په دغه هیواد کې ځای پر ځای ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دونه به جی شي دي لسفي ولستانګ دي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هیواد کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشن ازادي راډیو ته ویل دا مهال امریکا افغان حکومت ته شاوخوا 150 بیلابیلې الوتکې ورکړي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال وی د شورا د مشر په نشټوالي کې دغه شورا د اجرایه چارو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ ده. د خبره عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ او فعالان وی حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مطرح کولو سره د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتيرس عراق ته ولاړ څو هلته د دب خبره سخت بشري وضعیت لنګدې وڅاري. د امریکا متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې یو فدرال قاضي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان د عملي کېدو د مخنیوي په خاطر خپل حکم تمدید کړ. او د ناتو سازمان غړي هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په بروسل کې د 2018 کال د ناتو روسیې شورا د لومړی ناستې په خاطر غونډ شوي او په بیلابیلو مهمو موضوعګانو بحث کوي.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو اوري او اوس هم عباد الله حنانزه سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزه تاسو ته وړاندې کوم. له کندهار ولایت څخه د نږدې شپږ 500 میلیونه ډالر په ارزښت وچه او تازه میوې بهر ته صادر شوې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بینا د دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویلي کڅه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شل ورځو لپاره د سپین بولداک او چمن ترمنځ لاره وتړله چې له امله یې د سوداګرو لسګونه موټرې تازه میوه خرابه شوه. خو بیا هم د تیر کال په لسو میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د خغلی بینا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې له کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته شپږ 3913 تنه وچې او تازه میوې صدر شوې دي. په ورته وخت کې باغ لرونکو هم ساکل نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات خبولي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو درې ورځې نندارتون پیل شو. د ولایت ویان ناتولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې په لسګونو صنعتکارانو برخه اخیستې او هدف یې دا دی چې د کورنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي. د دې نندارتون ګډونوال د داشان نندارتونونو جوړول د مارکیټ موندنې په برخه کې اغیزمن بولی او له افغان حکومت څخه غواړي چې د صنعتکارانو ستونزې هواري کړي. په ورته وخت کې پانګوال او د اصناف ټولنې مرستیال حاجی عزیز الرحمن عرب پر حکومت غږ کوي چې په دولتي ادارو کې د کورنیو تولیداتو استعمال جبري کړي. د دې وړاندې په کابل او مزار شریف کې هم د کورني تولیداتو ورته نندارتونونه جوړ شوي دي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بای په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,100 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,100 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2,210 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 1,400 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 1,500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 2,500 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر و شپیت افغانه یو اویا پوله، یو یورو دو اویا افغانه یو پنځوس پوله، یو انګلیسی پاوند درې اتیا افغانه یو شپیت پوله، زر ایرانی تومان ولس افغانه یو پنځوس پوله، زر پاکستانی کلداری شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ او زر هندي کلداری یو زرو پنځه ویشت افغانۍ. له پاملرنې م ډیره مننه.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په جون کې د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ وکړي. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ پرون وویل چې د دوی لوبډله ونه توانېده چې د اتلانو په کپ کې د ګډون لپاره سیالي وګټي، نو له دې امله به د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره شپږ مسابقې وکړي. په دې اړه د اسوسیټډ پریس خبري آشانس رپورټ پور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې په جون کې درې نړیوالې شل اوریزې یا 2020 مسابقې لري او همداراز درې د یوې ورځې نړیوالې او ډی آی مسابقې لري. ویسټ انډیز پرون وویل چې د دوی لوبډله ونه توانېده چې د کرکټ د نړیوالې شورا په غوره اتو ټیمونو کې راسي او له افغانستان سره دغو راروانو شپږو سیالیو ته سترګې په لار دي. د ویسټ انډیز لوبډله په اصل کې د ټي ټوینټي نړیوالو سیالیو اتله ګڼل کېده، خو ونه توانېده چې د روان کال په پنځوس اوره سیالیو کې چې د جون د لومړۍ تر اتلسمې کېږي د ګډون حق خپل کړي. د ویسټ انډیز لوبډله د 2015 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا له اتو غورو ټیمونو ووته. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مسؤل رونالد هولډر پرون وویل چې د کارابین ښکلو جزیرو ته د 2020 او ODI سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې هرکلی ته تیار دي. رونالد هولډر ویلي په هند کې د دواړو خواو ترمنځ 2020 سیالیو ته وکتل سي او په وروستیو کلونو کې د افغانستان د لوبډلې تدریجي پرمختګ ته په پام ویلای سم چې د افغانستان او ویسټ انډیز د سیالیو د لړۍ په پزړه پوري او اغیزناک وي. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مشر ویلي چې دا سیالۍ ورته مهمې دي ځکه دوی غواړي چې بیرته د کرکټ د نړیوالې شورا په اتو غوره ټیمونو کې راسي. د ویسټ انډیز لوبډله همداراز غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې به ترسره کیږي د ګډون لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. د نړیوال کپ د سیالیو کوربه هیواد انګلستان د کرکټ لوبډله په مستقیم ډول په هوغاتو ټیمونو کې شامل سوی چې د کرکټ د نړیوال کپ لپاره په سیالیو کې ګډون کوي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دوه ځایونه تشتي. د دې دوه ځایونو لپاره د کرکټ د لوبډلو په سیالیو کې د غوراوي مسابقې به کال ته په بنګلاديش کې وسی. د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله به د جون په دوهمه نیټه له افغانستان سره د ټي ټوینټي لومړۍ مسابقه لري. په هغه پسې به د دواړو ترمنځ د یوې ورځې نړیوالې سیالۍ یا ODI پیل سي. دا سیالۍ به د ویسټ انډیز په سنت لوشا ټاپو کې ترسره کیږي او د جون په څوارلسمه پای ته رسیږي. د ویسټ انډیز د کرکټ پخوانی کوچ فیل سیمونز څو میاشتې مخکې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې مشورتي کوچ وټاکل سو او د افغانستان لوبډلې ته یې بریالۍ لارښوونې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د فیل سیمونز تر لارښوونې لاندې د ایرلاین د کرکټ له لوبډلې سره پنځه نړیوالې سیالۍ یا ODI ترسره کړي چې درې وګټلې او د ایرلاین لوبډلې ته یې ماتې ورکړه. افغانانو تیره میاشت زیمبابوې ته هم د ODI په پنځو مسابقو کې ماتې ورکړه او رپورټونه وایي چې دا د فیل سیمونز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کوچ لال چند راجپوت تر لارښوونې لاندې د افغانانو د بریالۍ لوبي بیلګه وه. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مشر ویلي چې افغانانو تیر کال د ټي ټوینټي نړیوال کپ لپاره په ابتدایي سیالیو کې د دوی ټیم حیران کړ، نو دا ور به یې لوبه په زړه پورې وي او د ویسټ انډیز لپاره دا سیالۍ مهمې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان له قانونو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د قانونو په برخه کې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په ډیرو نړیوالو او کورنیو غونډو کې د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي خو په عمل کې نه دي پیاده کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت مسؤلان بیا وایي خپلو چارو کې بریالي دي او په دې وزارت کې خاص اصلاحات ته اړتیا نه لیدل کیږي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان له قانونو نه د سر یو شمیر بنسټونه وایي افغان حکومت د قانونو په برخه کې د اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلی او د قانونو پټرولیم وزارت نوې رهبری به په دې حکله لاسمایښت او ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول ناصر تیموري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري باید هڅه وکړي چې د قانونو په برخه کې د حکومت کړیو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
اصلاحات متعددی که حکومت وحدت ملی
د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو په اړه کوم ژمنې چې د ملي یووالي حکومت د بروکسل کانفرنس په ګډون په مختلفو نورو ناستو کې کړي هیڅ یو یې نه دی عملي شوی. د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري د دې ترڅنګ چې د ملي یووالي د حکومت د کړیو ژمنو د عملي کولو دنده لري همدارنګه د تیرو دوه کلونو پاتې کارونه هم ورته په مخ دي.
ښاغلی تیموري وویل د افغانستان ټول استخراجي سکتور بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د معلوماتو له مخې له یو کال څخه ډیره موده کیږي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو باصلاحیته مشر له تشې سره مخ ده چې له امله د افغانستان د قانون په برخه کې ستونزې ډېرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې میرمن نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندیده کړې خو ناصر تیموري وایي که میرمن نهان د ولسي جرګې لخوا تایید شي نو ډېر کارونه یې په مخ کې دي. څو موده وړاندې اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی وکړي. ولسمشر مڼې بیا د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې د یو لړ ستونزو له امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغه نه لاسلیک کوي چې په اړه یې هر اړخیزې څېړنې ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین بیا وایي چې په دغه وزارت کې خاصو اصلاحاتو ته اړتیا نه لیدل کیږي او غیر قانوني کیندنې یوازې په ناامنو سیمو کې دي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي راډیو ته ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت ټولې چارې د قانون سره سمې پر مخ سي او د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځایه دي.
په ننګرهار کې نن د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله پیل شوه. د دې مشاعرې او میلې د احمد پړه اجمل تورمان لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. ښاغلی کاروان په پیل کې د دې مشاعرې په اړه وویل
ډېره ښه خبره ده، یعنی د ژبې دپاره د ژبې د بهیرونو د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران د نظر خاوندان لیکوالان کره کتونکي راځي ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په د دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعران پیدا کړي دي همدې غونډو همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی هم د ظاهر صاحب اوبه کې د غله وختونه د اوسان د وختونو نه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې اوسي، په امن کې اوسي، ښه شعرونه پکې وویلی شي او بندیز نه وي په شعرونو باندې.
بله کاروان صاحب محترم، بخیم دې موضوع ته ما اشاره کول چې پخوا د شیرونو باندې بندیز نه و، دغه مشاعره به چې و د آزاد و هر چا به چا ډول شیر ویلو، خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی. ساس په نظر دغه مشاعری باید آزاد وي، سانسور یې څنګه خېتر سره کېدلی شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا داس خبره ده چې نو د شاعری هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسان دا پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لاندې نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اسې شعري خبرې، هغه هم نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه څه هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره،
نو خیال او فکر او شاعرانه والی تیم باید پام وشي.
بله کاروان سه پخوا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې د روس د غینه نورو ولایتونو ته هم د مشاعری وغځي دي، مثلا منګل، سنزلګل، انارګل. فکر نه کوي په دغه نوم کې ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی دی؟
ولا دا خبره خدا استاذ خبره بزاید د خنوم پیدا کول هم ډیر مشکل دي، ځکه چې هغه مثلا چې موږ تاسو ته خولي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي، اوس دغه د ستوره سپوږمۍ یو مثال ګل والسو یعنې د ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کې ډېر پام پکار دی، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دی وي خو چې یو ښه نوم وي، په اصطلاح یو ښه هغه ولري، یو ښه ستوری ولري، دغسې کلیشهیي نه وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وي خو چې ډېر کلیشهیي نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ستا ده چې یعنې نومونه تکرار شوي دي، کلیشهیي شوي دي، خو خیر بیا هم یعنې هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري. او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې، چې په لفظونو کې اخلاص وي هغه خو لا ښه اثر لرلی.
مخخ شاعر او لیکوال پیر محمد کاروانو چې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعري او میلې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. وړاندې په خبرونه کې 19 پروګرام کور کله هم خبريږي، خو اوس د عرب لیک اړوند یو موضوع راخلو. عرب مشران وایي دوی چمتو دي چې د اسرائیل او فلسطین د کړکیچ د پایته رسولو لپاره د سولې پلان ترتیب کړي. له دې سره یو ځل بیا د امکان پیدا شوی دی چې عربي هیوادونه به د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو په بدل کې له اسرائیل بشپړې اړیکې ټینګې کړي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
د چهارشنبې په ورځ په اردن کې د عربي مشرانو د یوې ورځنۍ کلنۍ غونډې په پای کې عربي مشرانو یو بار بیا پر خپل هغه تعهد ټینګار وکړ چې غواړي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې جدي او مؤثرې خبرې پیل کړي. دوی هوډ څرګند کړ چې د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ به د دې کړکیچ د هواري لپاره یو مشخص مهالویش تعقیب کړي. د عربي ټولنې مشران په داسې حال کې خپلو کې غونډه کوي چې ټاکل شوی په راتلونکو اونیو کې د عربي نړۍ ځینې مهم مشران په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د اردن پاچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په دې سرمشریزه کې سره وکتل، څو په سپینه ماڼۍ کې له لیدنو کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی ویلي دا سرمشریزه د دې څرګندونه کوي چې عربي نړۍ غواړي د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د حل لارې پر سر د خبرو لپاره کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نړیوال استازي جاسون گرین بلاټ د دې سرمشریزه ترڅنګ د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي. نوموړي همدارنګ د اردن، مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړي. نوموړي عربي مشرانو ته ویلي ټرمپ باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې توافق ممکن دی او د سیمې او نړۍ لپاره یو مثبت اقدام دی. ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ په اړه زدو نقیص سرګنده ولیکلي. د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوموړي هغه مهال عرب مشرانو غوسه کړل چې ویل دا به په اسرائیلو کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. خو وروسته ولسمشر ټرمپ داسې وښوده چې چمتو دی د دوو دولتونو د حل لارې یوه متبادله حل لاره قبول کړي. له دې وروسته نوموړي دا دواړه امکانات کم اهمیت ګڼلي او داسې وښودلې چې غواړي د سولې یو توافق ته په رسیدو کې منځګړیتوب وکړي. د عربي مشرانو په دې غونډه کې د 2002 میلادي کال د عربو د سولې پر هغه وړاندیز هم ټینګار وشو چې وایي کچیر اسرائیل د فلسطیني دولت د جوړولو لپاره نیول شوی سیمې بیرته خوشی کړي، عربي هیوادونه به له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر کاتس د فلسطینیانو مسله مهمه بللې، خو ویلي دي د عربي نړۍ مشران باید په سیمه کې ځینې نورې مسلې هم هیرې نه کړي. نوموړي په دې برخه کې په سیمه کې د ایران ښکېلتیا، داعش او په سوریا، عراق، یمن او لیبیا کې روان وضعیت ته اشاره کړي.
کور کله
درنو اوریدونکو ستلی مشي، ودونو او نورو شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي، عکس اخیستل او فلم برداري کوم ستونزې رامنځته کوي.
عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی او فامیل ته.
ا
نن امدا موضوع چیلو پورسته شی بو کی تمسلی ټوډه هم چم چوي زما فرشتي مرسال ملتیا وکړي قدر من دوستانو نن سبا کمرې او کمرې لرونکو موبایلونو دومره ډیر شي چې لوړو ماشومانو سره هم وي خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کاریدلې پاکستان نورې وادونو کې چې کله کوم نوې شی د خلکو په واکه کیږي نو لومړی ځان دی هغه شی د کارونې په فرهنګ په وي خو بعد امرغه په افغانستان کې به د خبره نشته اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي به چې د دوستانو وادونو او نور مفلونو ته ځي پټ او ښکارا عکسونه اخلي او فلم برداري کوي چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیرای دی په پایل کې د کابل سن کې مریم او توتنه نور رو کیسی ابرو
یو څو ورځې مخکې د ماته خره یو د لارلو اماغه واده کې د منګ یو خپلون جیکسو جلې و دوی اتان کوم دا یو ټول مکمل فلم برداری کړل به وخت سې دي دي فکر سو جیکسو اماغه یې تینا پاک دلې تک دا موبایل نه ډیر جنجالونه په دې وسو سوالې دا دغه کې دوی ویل چې د سینې سې دا باندې وزي او ټول خلک وګوري په دې څو ورځې مخکې سالګره و اندغه سې ګرځیدل سره به پاندې کې فلم برداری کړای اوغه لاس پلاس دا ټول موبایلونه ډکسي وي خدای غا سپوسې دا نه هر دا وستلې دي مو نو را پریدی
سوزاله زید کمرې مخې ته راوړې و ما فامیل هم ناستو کلچ زما تصویر سوزاله مخې ته راوړنو مور پلار می اغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونې کړې ستا تصویر مخې ته راوړې
عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستا سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستا سره مکسونه وسیله وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته څنګه ورکړي مې ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما ستا عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی بیا بل اخر چې پښتنه شو نه هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي ولیدا هم بد خبر ده چې ته چا نه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاسي
ځینو کسانو په نظر هغه کسان بي جزي عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیف وي د پغمانو سیدونکو نه نه وای چې هغه په دې کار سره ځان به شخصیت اخی
په مافل چې زو هر انجلۍ دا مافل کې داسې رخص کوي هم د لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداري کوي داسې ډیره بده ده کنه زما ټول فامیل چې دا قایتم در د قایتم چنوي هم داسې آزادم چې ډیره بده ښکاری کنه نه یو بیگانه راشي او د دې رخصونه او داسې شخصي معاملات د دې فلم اخلي کنه مافل وو او زما ورور دغه چې بلچا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دی ته وایي چې دا فلم برداري کوي ځه او داسې مفل پات شو او زما ورور ډېره خپه کېږي به زه کورته نه ځکه کتن ډېر بده ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي همدا چې دا بیا خپل خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز څومره د کیمرا لرم داسې ده او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده عکسونه د انجلې مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي
د خوست اوسونکو میا ګل وای چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخستل شوی عکسونه لیدلی د دې په وینا د عکسونه داسې وخت اخستل شوی چې خځي خبرې شوی هم ندی
د خځو عکسونه خو اړ یو موبایل کې وي پښتانه کله وکی خبر اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځاني بدای سره کوي جنگونی سره کوي کنه په جنجول سره وخت یا یول یا بلول پیګیان ته خبرانه ته نو بیا کس مسل پر دې خځي عکس نر دی پر دا ډیر شانو خبر د خځي عکس ته ویلی وبس لکه اوس زیبل چا سپک هوا کنکنا امو تر سره ته ضرور سپک کسی
احمد چاوردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وای په لومړي سر کې د هغه کسان معفل ته نه غوښتل کېږي چې په پوره توګه نه پیژنې بیا که کومه کسیا فلم بیرون وزي کورنۍ دي دا موضوع ډیره جدي نه نیسي ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي
داسې فلمونه راوتلي دي او داسې عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډیرو محرمو د مراسمو فلمبرداري او عکسونه دي یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقاً په ټکر کې دي بیا د ښځو د ودونو د مراسمو سمو فلمونه بازار ته رايسل ده ډېر ظالم کار دی واده واده دی په واده کې به حتمان ساز به وي ګډا به وي همغه یو عام متل دی د پښتنو وای مړې په جړه او واده په ګډا خخ کاریږي د دواړو طرفو د مسؤلیت دی هم د ناوې دی طرف او هم د زوم دی طرف وګوي باید کشران دغه نوی ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي وګوي باید ډېر کلک کنټرول کې هغه څوک باید د خزو سالونو ته داخل نشي کوم چې هغه د فامیل ډېر نږدې ورور او یا فر فرزن د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه وسه. دوم جهت دی قضیه دا دی چې وستومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا د یو عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه پدې کې ګناګار و بولی. ممکن نه دی چې د یو خځې عکس ته د په خوا پشان باندې پټ وساتل شي. کیمرا، موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځیدلای دی. بناان اوغوی کې عکس اخیستل کیږي او دا عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ته لیږل کیږي، یوازینی توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس ووسی. هغه څوک چې وینې پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک وکړي تر څو چې دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد چوایی چې دوی په خپل باغ کې حمله دي ستونزې سره ډیر مخ کیږي. کله چې کورنۍ میلې ته ورځي لری زینو نه نارینه دی او یو څن اخلي او فلم برداری کوي.
فرزند په داس ورځو کې بچي ازدحام وو، بیروبار په فوق العاده ډیر وو، ځوانان سره موبایلونه دي. دوی به ظاهرا په دین وان باندې ځب ټلیفون کې خبرې کوم، در حال چې هغه په ټلیفون دوی وو فامیل ته متوجه کړای وو. لدی موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکي، هیڅ ته اجازه نه ورکو. ګرچ موږ ډیر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداری کوله او عکسونه اخیستل او ورسته د فامیلونو مابین کې بشخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو، اولی برخورد موږ د چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس ډیلیټ کوو. کاغه چې پولری مکمل چپ تخریبو، اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، او فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو خځو څوک نه اخلي، خود ځوانون جونو عکس اخستل کیږي، د دې فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الګ جرم کړای دی، ناروای کړی دی، خراب کاری کړای دی، او دغه د تندیب خاطر دغه د اسلام خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاداش او د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. د دې اسلام په ذریعہ باندې حوزه ته معرفي کوو.
یو خو یو شمیر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې ځینو کسانو موبایل نه ورکیږي، د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خپریږي. د حبیب الله په نظر ښه ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداری هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي، دا غو موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسلی وو، هغه نه صبر واله او جب بل ورځ نیټ کما خپل څه وکتل، هغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار ده. کنو رار سګي خو د سیاسره دا کس دا خنه ده، هیڅ نه ده کار نو فرزن ما وباسو دا کس سبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رخصه هغه خو ګوري کنه یاد ما وي قومي ما ته پسته پیغور نه جوړیږي. نو هیڅ کله نه ده په کار چې دا که سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته ده، د ارام و خښه نیمشم کې د هغې غونډه په لمبارداري ما سره ده. ما له کمپیوټر والا شوله ما خو خپله نه ده کړی کنه، خو هغه کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه، خو همدغسې به که ملک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دي دغه د کور غونډ راز هغه د موږ ته ښکاره شو. خو که زه نه پېژنم بل خو به داسې کسې سې وخو پېژنې کنه ما هندغه ته چیشه شوه. تاسو اوس پلمبرداري وکړې ته راځې میمري کارت ورکې دی کمپیوټر والا ته، ما خو اتمن کمپیوټر ته وړي کنه، څه ته پکې نوټس اچه خو هغه بل ته لېږي بل ته لېږي همدغه نه غټېږي. ته که څومره کوشش مو کې اتمن موبایل کې پاتې کېږي نو ښه کار نه ده، بېخي په کار نه ده چې یو سړی موبایل اول سب وکړي بیا کمپیوټر ته، لکه نصاب نه ده په کار څه وي کوي انسان ډېر کورو کې دي هر چېرته چې ودو کې زه وګورم نو پلمبرداري هم کېږي خو هغه هم ښه نه ده. ولې ډېرو ځانو کې وتې دي خو همدغې نه وړې خبرې نه غټه خبره جوړه کېږي.
بالکل اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو خایست ګوري خو دې ته پام نه وي چې په هغه کې بیا ګرځېدلې نشي پښې وهي.
خورج را سکینه څه شو؟
تا خو ودا وسره کړی باید وختي را رسیدلې وای.
درې زراغله مغه نه در رسیدلې.
او دا د چای دی مو چې شیا د دې ناست مجلس مو مکه سره تاسو بخي سودا سو ته خیریت خو وی چې دا ولې نه در رسیدلې او لیرم نه ده توکل پر خدای.
سلام علیکم.
هغه دراله و علیکم.
خورې لګ وسلین خورا وړه
خیز به څه پیښه ده؟
اوه پښتنه مکه واخ وی وی
ولې څه خبره ده؟ ما باندې تاکید کوي چې زر راز او خپل به نه راځي.
او سړی ته مست یې مس د ما پښې دواړه توس وې
بېخي د موږ سودایي کړو څه پېښ شوه
خورې یو ساعت کېږي چې په دغه لار باندې را روانه یم کله درېدم کله راکلم
ولې موټر خو نه یې چې رابندان کې په پاتې او په ځان راغلی
موټران به ډېر و
نه خورې څه درته وایم دغه میراث بوټونه مې پښو کړي وو هغه مې په دو پنجو کې تنګ و ټولې ګوتې مې سرې تڼانکې سوې
په
هماغه ورځ مې ورته وې خورې چې پښه کې دې ښه وګوره چې بیا وروسته شکایت ونه کړې خو چاته وې
اوس په پښه کې دې جوړ نه دي څنګه
نه پښو کې مې جوړ دی خو دغه پنجو کې مې تنګ دي دا ګوتې مې ګوره دا ټولې تڼاکې سوې
نه په هماغه ورځ به دې نه اخیستلې په دوکان کې دې وملیدله
او خورې څنګه مې کړې وای ډېر ښایسته و ډېر مې خوښ سو
پښې دې څنګه دې خوښېږي دې اوس
سړی چوپ ستا ته خو خدای یوه خبر درکړي ته نو بیا شروع یې
وم نو وایې یم داسې بوټ اخیستې خدای دې انصاف درته درکړي
خورې دی لومړی ځل نه دی یو ځل مخکې هم همداسې بوټونه اخیستي وو
سړی هغه خو مې واده ته اخیستي وو ته نو حق ناقه خبرې مه کوه
خو هغه دې واده ته اخیستي وو کار شي ته اخیستي وو خو پښې دې همدغسې زخمي زخمي کړې که نه کړې
ګوره وروره زه یوه خبر درته کوم دا وایي ښه پر موج برابر دي
تا خو ما ته ویلي وو چې دلته راشه بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کړه اوس دې څنګه کړم په شا دې بوزم
ښه درته وایي په پښو خو ته نه شه تلی پر وژو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره درکړه ولې چپلقې به پښو کړم
چپلقې تلی شي
وو
تک ته خو بیا نه پاتې کېږي
او هم چپلکې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الا خورې بس کې نو ذاتې مې مه ځوروې دا وارې مې بد کړې دي بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه